السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت ما سخن یو بجې شوې دا ځاني سچمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پاړه بیان او د پاکستان پوځ به پراتونکو کې له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ وکړي او کنه په دې اړه بیا د کارپوهانو نظر. کراچۍ کې د اخوجا پیخې په جنوبي ایشیا کې د خبریالانو ژوند د ممند ایجنسۍ د خلکو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم ریپوټونه واوري. په خبرونه کې 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو خو لومړی به د دې ساعت تازه خبرونه د پامیر ساحل نه واورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت له طالبانو سره د خبرو پاړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي د تیرو 15 کلونو پرتلا اوس د دوی پوځیان د ځاني زیان سطحه ټیټه شوې ده او د چاډ پوځ ویلي چې په مالی کې د القاعده یو مهم مشر وژلی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن یا وفاق په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین بیګام ماښام د پېښور په اکبرپوري کې د عوامي نشل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت له فیډرالي حکومت غوښتنه وکړه چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ټولو اړونده ډلو او ادارو ته بلنه ورکړي. البته ده دا واضح نه کړه چې په دې غونډه کې به پوځ هم وربلل کیږي او کنه. څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک طالبان د شویو ټولګوندیزو غونډو هرکلی کړی و خو ویلي ول چې د سولې خبرو اترو لپاره باید پوځ لخوا اقدام وشي. پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د خپل حکومت هغې فیصلې دفاع کړې ده چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین تړون عملی کولو په اړه ده. تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت زرداری وویل د دې پایپ لاین غزول او چین ته د گوادر بندر ټیکې ورکولو پریکړې د هیواد په ګټه دي. زرداری دا خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې روانه اونۍ تهران ته تللی و او هلته یې له ایراني حکومت سره د ګیس پایپ لاین تړون ته وروستی شکل ورکړ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هیواد کې د تیلو د بیو زیاتوالي پریکړې بیرته اخیستو تر امر وروسته اوس د تیل او ګیس انتظام ادارې اوګرات د بیو کموالي اعلان کړی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خپور شوي یو بیان کې راغلی چې تیره ورځ راجا پرویز اشرف د تیل او ګیس انتظام ادارې اوګرات ته امر وکړ چې د تیلو بیو زیاتوالي پریکړه دی بیرته واخلي. د دې حکم په جواب کې اوګران د تیلو بیه د فبروري 28 نیټې ساتې ته ټیټې کړې دي. په دې ډول په هیواد کې د ډیزلو بیه 109 روپۍ، د پټرولو هغه 103 او د خاورو تیلو بیه شاوخوا 100 روپۍ ته ښکته شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونو شمیر کم شوی دی. دا خبره نن د نړیوالو سلساتي ځواکونو ایساف ویان جنرال ګونټر کټس له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. نوموړي ویل د ځاني زیان کموالي لامل دا دی چې اوس بهرني پوځیان د جګړې په لومړۍ لیکو کې نه دي.
The Afghan National Security Forces, with each passing day, are taking more and more responsibility.
General Gunter Katz wa ida NATO talafat zaka kam shwi che Afghan amniyati swa kuna da har urazi patir do sara pa hewat ki da amniyat nur masuliyat par gaad akhli. Dui de che la dukhman sara da jagri masuliyat akhli awi talafiz wa kuna tar dira da yom latari rool khwatazi.
د نورو بهرنیو ځواکونو وژنو کموالي ترڅنګ په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د امریکایي سرتیرو وژنو شمیر هم کم شوی دی. په دسمبر، جنوري او فبروري کې 19 امریکایي سرتیري وژل شوی دي. د تیر کال په همدې درو میاشتو کې په افغانستان کې 55 امریکایي پوځیان وژل شوی ول. د افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد اخونزاده وایي لومړنی معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د استرالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یوه تیروتنه وه. نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دا تفصیل ورنکړ چې دا تیروتنه څنګه شوې ده.
دا عملیات لږې شوي نه چاپه ده نه عملیات دي او نه قصدي دي. دا کار په ابتدایي مرحلې کې چې معلوم شوی مذاکره اجل حیات استولی دي دا سهون شوې ده.
بلخوا ناټو هم پرون ویلیول چې سرتیرو یې په غلطۍ دوه افغان ماشومان وژل دي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ماشومان د عملیاتو پر وخت وژل شوی دی. په اعلامیه کې جنرال ډنفرد لخوا ویل شوی دی په خپل د دې پیښې لپاره بخښنه غواړي. دا پیښه د پنج شنبې یا زیارت پر ورځ شوې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د چاډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر یې وژلی دی. وژل شوی مختار بالمختار په جنوري میاشت کې په الجزایر کې د ګیس پر یوه پلانټ د خونړي برید پړه منلې وه. په هغې څلور ورځنۍ شخړه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول چې پکې هغه بهرنیان هم شامل ول چې د ګیس په کارخانې کې یې کار کاوه. هغه وخت وسلوالو پر کارخانې حمله کړې وه او کارکوونکي یې یرغمال کړي ول. د چاډ پوځ ویان زکریا ګوبانګ بیګا پر ټلویزیون د خبرو پر وخت وویل په حمله کې د وسلوالو مرکز ړنګ کړل شوی دی. دا وای د خالی پر ورځ د مارچ پر دویمه نیټه غرمه مهال د چاډ پوز په شمالي مالی کې د ترهګرو یو مرکز په بشپړه توګه ړنګ کړ. په دې کې د ترهګرو مشر مختار بالمختار په ګډون یو شمیر ترهګر ووژل شول. د جمعې پر ورځ هم د چاډ پوز دا وکړې و چې د ابوزید په نوم یو سخت دریځ وسلوال په یو بیله حمله کې وژلې دی. شامی ولسمشر بشار الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهۍ ولاړه او غیر حقيقي بللې ده. نن له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په یو ویډیو مرکه کې اسد برتانیا ته د یو سطحي او خام یا بې تجربه هیواد په توګه اشاره وکړه. برتانیا له غربي اروپا، امریکا او ځینو عربو هیوادونو سره د شامی اپوزیشن هغه دریض ملاتړ کوي چې په کې پراتلونکو کې د یو شامی حکومت په جوړېدو کې د اسد موجودګۍ یا کردار رد کړل شوی دی. برتانیا ټینګار کوي چې شامی یاغیانو ته د وسلې ورکولو په اړه باید د اروپایي ټولنې بندیز ختم کړل شي. د دې سره د مشال رادیو اوسمهال خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه هم د پامیر ساحل نه اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال رادیو خبرونه په انټرنیټ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي ته غونډه جوړه کړي. د پاکستان پوځ به په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ وکړي او کنه. یو کارپوه وایي
فوټي له ما دې ته مدا مهمه ده. دا فوټ چې کوم دی نو فن حال یو داسې پوزیشن اختیار کړی دی هغه دې ته ویلي چې تاسو کوم مذاکرات وغواړي یا تاسو عملیات وغواړي تاسو فیصله هغه له دې حکومت نه په قابلیت کې نه په ترجیحاتو کې ده.
د قبایلی سیمې مومندو په عمومي سړک له دوو کالونو راهیسې کار روان دي چې خلک پر ورسنی تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي.
ځکه خدای دې هم کال دی چې به دا کار په شروع دی او بند شي او چالو شي او بند شي او چالو شي. داسې کار خو به نشي تیز د کاپنې کار دی چې ګنیره تیز پیوشي تا واورېده.
او په نیس پروګرام د باختر ستوري کې بعد د سندرغاړي ګلپاڼې د ژوند او فن پاړه واره. دا او نور ریپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. او سو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کشتې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټولګوندي غونډه جوړه کړي. د خبره د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویان میا افتخار حسین بیگا ماخام د پیښور په اکبرپوري کې د عوامي نېشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان تفصیل زمون همکار هارون باچا سره شریک کړي دي.
پرون د پیښور اکبرپوره سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند کې د څو کسانو شمولیتي او پروګرام په هغه مهال باندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو چې کوم وزیر دی یا ویان دی او د پښتونخوا اسمبلۍ د پارلماني لیډر هم د عوامي نېشنل ګوند وکړه چې را دوی اولنه د دوی له خوا چې کوم دی پیسر خان اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه د امن په خاطر او طالبانو سره د خبرو اترو په خاطر باندې وشوه. د هغې وروسته جمعي سلام اسلام فلی رحمان ډلې دا غونډه رابلله. بیا هغې کولنه سره هم لیده کته وکړ. نو می خاص شن په دې باندې باندې وی چې ښکاری دا چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د سمو هدي تاریخ او لنې ځلې چې د امن لپاره یو موټی شوی دی یو ایجنډا دا او طالبانو سره د مذاکرات لپاره دا رنګ دا وی دا وینا و چې طالبانو له خوا هم د دې خبرو د ګرند جرګې حقلي شوی دی. دا خبرو چې دا سي امن معاهده دا د سټیټ کاری دا ملک کار نو پکې ساتي حکومت هم په مرکزي سره باندې یو غونډه راوبلي چې باید ټول سټیک هولډرز چې زموږ څومره ادارې دي څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول باید په اعتماد کې واخلي او یوځای شي.
شبیر جان، دا په دغه خبرو کې د طالبانو خبره تام په خپل خبرو کې کړه، هغه وی چې رمنګه هم دغه سي رقم خبرو هرکلی کو، خو بیا وای چې د پاکستان د پوز لخوا داسې کمی اشاره ته په انتظار دي، نو میا سي په خپل خبرو کې په دغه اړه هم سبو ویل کنه.
بالکل، بچا زه به تاسو ته خبرو کوم، یم میا سي په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې وفاقي حکومت ته ټول سټیک هولډرز ټول ادارې ځان سره کی، بل هم په دې خبره چې کلم یو پرونه ته په خبرو غوښ کې د خبرو په توګه ورنور سره د مولانا فضل الرحمن ډلې د غیدا او قبایلی مجلسونو مشرانو جرګه وه چې کله یو خبريال د گورنر خیبر پښتونخوا د مولانا فضل الرحمن د پښتون او کچره طالب سوال خو دا پروسه کوم دی غوښتنه کوي چې دا وي دغه سره سپارته ملي شوې نه پدې باندې د خیبر پښتونخوا گورنر دا جواب ورکړي چې را کله ټول سیاسي ګوندونه یو ځای شي او کله صدر په اعتماد کې واوښتي چې نو دا یو نوم چې څومره ادارې د ملک خواخوا پوز دی کنه نور ادارې دی هغه دا لاندې راځي دا د امر لاندې راځي.
تاسو د شبیر احمد جان اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند او بیا جمعیت علما اسلام لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په لړ کې تر ټول ګوندیزو غونډو وروسته د طالبانو هغه خبره اوس هم په خپل ځای ده چې دوی د دې خبرو پر مخ بویلو لپاره د پاکستان پوز په انتظار دي. دا چې آیا پوز به په راتلونکي وخت کې د دې خبرو ملاتړ وکړي او کنه، په دې اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د ټولګوندیز غونډې لخوا د ګرینډ جرګې جوړولو وروسته د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله ویلي د بعد جرګې د غړو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پوره مرسته کوي. د دغه ګرینډ جرګې د غونډې مشري د تیرې جمعې په ورځ د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن وکړه، چې په ځواب کې ګورنر شوکت الله وایي دوی د مولانا فضل الرحمن لخوا د سولې د هڅو هرکلی کوي.
اول خو مونږ د مولانا صاحب مشکور یو چې په دې کوششونو کې حصہ واخیسته او دا جرګه د آل پارټیز د سربراهانو نه واکمن هم کړه. د آل پارټیز مطلب دا چې د ټول پاکستان د سیاسي پارټو د سیاسي ډلو مشرانو دې ته واکمنه جرګه ویله. مونږ ټول سره د میډیا د دوی رابطه کار خلق بیو چې پاکستان کې امن راشي په ټوله دنیا کې امن دی. مونږ صرف د ځان غم نیو راخستی، د ټوله دنیا د امن غم راخستی.
د تیرې میاشتې په دریم نیټه د نکلونه ګرځول شوی وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان بیان په یوې ویډیو کې د حکومت سره د خبرو غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې دا هم ویلي چې باید دغه خبرو پر شا د پاکستان په وځ هم ولاړ وي، ځکه چې د دوی په فکر په پاکستان کې اصل طاقت د پوز په لاس کې دی. د پوز ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي په موجوده وخت کې پوز داسې پالیسي خپل کړې چې دغه خبرو اختیار یې حکومت او سیاسي مشرانو ته ورکړې، او کېدای شي د سولې په دغه عمل کې ډېر وروسته د پاکستان پوز سناسه برخه ولري.
مخامخ شي او بل دوی سره وخت کم دی چې دوی به اوس خبرې کړي. نه د حکومت قابلیت شته، نه فوج دوی سره چې کوم دی نه ولاړ دی، او نه دوی سره وخت فوج فی الحال یا استخباراتي ادارې چې کوم د فوج دی سر دي او ټول تقریبا د پالیسۍ تعین نه کوي. هغې فی الحال د افغانستان باندې توجه مرکوز د هغې داخلي معاملو ته دومره ترجیح نه ورکوي. کومه دنه دا مونږ اندرونی طور باندې حل کولی شو، زه دې سره متفق نه یم. دا خاموشي علي ده، خو د هغې سوچ دغه دی چې فلس افغانستان کې مونږ
تر دې ټولګوندیز غونډې څو اونۍ مخکې عوامي نېشنل ګوند هم د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې وه. په ټولنیزو ویبپاڼو ټویټر او فیسبوک زیاتره خلک د وسلوالو سره د خبرو مخالفت کوي، او علت یې دا ښایي چې دوی اوس هم د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري، نو په داسې حالاتو کې به څنګه د خبرو عمل پر مخ ولاړ شي. بلخوا قبایل وایي دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کوي، ځکه چې دوی د کډوالۍ د ژوند تنګ راغلي او باید حکومت د دغه خبرو له لارې په سیمه کې امن پر ځای کړي. د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر وایي
پاکستان متعلق خبره کوم چې میرا ټول مسجد قبیله کې در په در دی ټول پاکستان د بندر لاک نه کچیر دا امن غوشي دا خبره خدای کامیاب کو خدای دې کامیاب هو کو زو دا هغه کوم دې مش خلکو چې خپل ګوري نه توافق کوي امن سره په سلامتي سره
بل خو سیرون کې دا هم وای تر سوچ د پاکستان په واست طالبانو سره د خبرو ملاتړ نیوي کړي تر هغه پورې د سولې د خبرو عمل د سیمې د عمل لپاره خې نتیجې نشي راوړلې.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په تر ټولو لوی سوداګریز ښار کراچۍ کې د اخوده پیښې دوام لري. پولیس وایي له تېرې شپې راهیسې په دغو پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. د پولیسو له شمېرو سره سم په تېرو دوو میاشتو کې په یاد ښار کې 468 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وای د تشدد یو پیخه د خار د قائدآباد په سیمه کې مخې ته راغلی چې پترس کې یې سواد ته د تلونکو گاړو د اډې مالک میا صاحبزاده وجل شوی او د هغه دوه نور ملګري زخمیان شوي دي. په یو بل ورته پیخه کې د بڑا چنار سره تعلق لرونکي ډاکټر هادي حسین پنخه شوی دی. د پولیسو په وینا د تشدد نورې پیخې د خار په لیارۍ کټی پهاړي شاه فیصل کالونۍ او لیاقت آباد سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه پکې یولس کسان وژل شوي دي. د کراچۍ سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه په یاد خار کې د روان کال په لومړیو دو میاشتو جنوري او فروری کې 468 کسان د نامعلومو وسلوالو د ډزو ښکار شوي دي. د یادې ادارې مشر احمد چونای په دې اړه مشال رډیو ته وایي دی وای زنګړم چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو په مخنیوي او هدفي وجنکو په نیولو کې څه پرمختګ شوی وي. په دوه میاشتو کې د سلګونو کسانو وجنه د دې غمازی کوي چې په ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوي نه دي بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. په ښار کې که څه هم سیاسي او ژبنۍ جګړې راکمې شوي دي خو اوس فرقیز تاوتریخوالی زور نیولی دی. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهسې د اخوډه پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیز سیاسي او ژبنۍ بڼې لري. خو د کراچۍ پولیس چارواکي بیا وایي په وژل شوو کسانو کې زیاتره د شخصي دښمنیو له کبله په نښه کیږي. په کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو مشر چودري اسلم راته په دې اړه وویل کراچۍ د 45 میلیونه انسانانو خار دی. په دې کې د خلکو د یو بل سره شخصي دښمنۍ دي. خلک په دې کې یو بل وژني خو خبریالان دا هر څه په هدفي وجنو کې شماري. موږ یو شمېر هدفي وجنکي نیولي دي چې له امله یې په هدفي وجنو کې کموالی راغلی دی. د سی پی ایل سی پولیسو مشر احمد چونای په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ لامل د قانون نافذونکو ادارو کمزوري ګڼي. گورے کا ہدفی وجن کی نیول کے دلے نوسب دخار دا امنیت دغ حال نوے پکار دا چی پریشتیا سرا حق خلقو نیول شی چوک چی پریختنی ہدفی وجن کی دی. دا بدامنی دا مخنیوی لپار ضروری دا چی پولیس زیاد کرے شی او دوی دا وسب پرتلا زیاد طاقتور او واکمن کرے شی. یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ سو موټو اکشن اخیستې ده چې اورېدنه یې نږدې د دوو کلونو راهسې روانه ده. د دې ترڅنګ د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا هم په یاد ښار کې د امنیت د ټینګښت په اړه وخت په وخت اعلانونه شوي دي خو بیا هم په دغه ښار کې د تشدد پیښې په تسلسل سره روانې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان د علما او د علماو شورا د پاکستان د علماو د شورا وروسته سرګوندي سیاسي او بللې او غي پټینګ رات کړی دي. د پاکستان د علماو شورا مشر پخپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې ځانوجون کې حمله جایز دي. د افغانستان د علماو شورا د شنبه پرس په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي کام ټینګ دی نو څنګه په دې هواد کې ځانوجون کې حمله روا او په پاکستان کې ناروا دي. په دې اړه نور تفصیل لکابله د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د علماو شورا لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د علماو د شورا د رئیس د فتوا کوم شرعي اساس نه لري بلکې سیاسي او استخباراتي هڅونې دي چې د مسلمانانو ترمنځ ستونزې او فتنې لا ډېروي. د علماو د شورا په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې راغلی چې په افغانستان کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې کیږي او د دې هیواد اساسي قانون هم پر اسلامي احکامو ولاړ دی. د افغانستان د علماو د شورا په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په لندن کې موافقه کړې و چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. اعلامیه وایي چې یو پریکړه ده هم و چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د علماو په کانفرنس کې د کومې خوا په ګټه او زیان نه بلکې د موجودو ستونزو د حل او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي احکامو له مخې پریکړې کیږي. د افغانستان د علماو شورا اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو ترمنځ دا فیصله هم شوې و چې په کابل کې به د دینی علماو په کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفی له رسنیو سره په تازه سرګندونو کې ویلي چې په پاکستان کې ځانوژونکي حملې نه دی روا، خو په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې د دې ډول حملو ترسره کول جایز دي.
د نسیم شفق رپورټ تاسو اوریدو. هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ اورو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې د ناټو زیانونه د تیرو 500 کالونو پرتله د لومړي ځل لپاره تر ټولو کم حد ته رسیدلې دي. رپورټونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 19 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او تیر کال په هم دې موده کې 500 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ناکراری د پخوا پر تله زیاتې شوې دي، د ناټو په تلفاتو کې د دې کمی سبب څه شی دی؟ په دې اړه تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د بهرنیو سرتیرو تلفات د تیرو 500 کلونو په پرتله تر ټولو کم حد ته رسیدلی دي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګونتر کتس د ازادۍ رډیو ته په مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو په تلفاتو کې د دې کمی سبب دا دی چې د ناټو ځواکونه نور د جګړو په لومړیو کرښو کې نه دي. جنرال ګونتر کتس وایي د ناټو تلفات ځکه کم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هرې ورځې په تیریدو سره په هیواد کې د امنیت نور مسولیت پر غاړه اخلي. دوی دي چې له دښمن سره د جګړې مسولیت اخلي او ائتلافي ځواکونه تر ډیره د یو ملاتړي رول خواته ځي، لکه افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او اوس دوی د جګړې په لومړیو کرښو کې د پخوا په شان نه دي. ویل کېږي چې دا اسف د نورو غړو هیوادونو تلفات له امریکایي سرتیرو هم کم و چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې 2 سرتیري له لاسه ورکړي او په تیرو 2 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دا اسف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو تلفات دومره کم حد ته راکوزیږي. په تیرو درې میاشتو کې یعنې ډسمبر، جنوري او فبروري کې په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکا 19 سرتیري وژل شوي چې تیر کال په همدې موده کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 500 تنه وو. په کابل کې د ایساف ویان د دوی د تلفاتو د کمیدو بل سبب هغه اقداماتو بلل چې د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخه نیولې. جنرال ګونتر کتس وایي د دې کمی بل سبب دا دی چې په تیرو 2 هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر ائتلافي ځواکونو بریدونو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی. د ایساف ویاند زیاته کړه په تیرو 2 اونیو کې چې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له منځه د بریدونو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات شوي هغه ډیر موثر وو. د نوموړي په وینا په دې برخه کې هم د ناټو ځواکونو او هم افغان ځواکونو پر ځای ګامونه اخیستي څو دا ډول بریدونه راکم کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشهد نړیوالو ځواکونو ویاند ویل افغان او ناټو ځواکونو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره خپلو کې د هغه افغان افسرانو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي چې فکر کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. لا بل پلوه د ګونتر کتس په وینا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو لپاره افغان چارواکو لخوا جدي قوانینو خپلولو هم په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالب پلوه د شمولیت مخاطر یو هدنې ولې ده. څارونکي وایي هم دا درې میاشتې چې د بهرنیو ځواکونو تلفات پکې د تیرو 500 کلونو په مقایسه تر ټولو کم حد ته رسیدلي بیا د افغان پولیسو او ملي اردو سرتیرو لپاره خونړۍ میاشتې وي. یوازې په تیره اونۍ کې 19 سیمه ییز پولیس د غزنی په اندړو کې په یوه پوسته کې لومړی مسموم او بیا ووژل شول. تر دې یوه ورځ وروسته په کونړ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه 8 تنه د ملي پولیسو سرتیري ووژل.
د تازه خبرونو، سیمه ییزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
لو پاکستان خبریدون کی دا انگریزی شبی پر وسپانا ایکسپریس ٹریبیون کے دلیکوال سیما مصطفی علی کا نخبر شویدا نوموڑی لکی جنوبی ایشیا دا خبریالانو لپارا خطرناک سیما دا حکومتی و نا حکومتی ادارے اکثر ہس کبھی چرسنے ترخل واک لاندے اساتی لکھوال دا پاکستان پاڑا لکی چپدے حیوات کے خبریالی خطرناک کار دے پدیاڑا نور تفصیل دا یوی لنڈی دا میرستورو ایکسپریس ٹریبیون رسپانا کی سیما مصطفی علی کی جنوبی ایشیا د خپلو خبریالانو لپاره خنده آزاد میډیا د حکومت او نورو غیر سرکاري ډلو او اشخاصو دواړو نه یریږي چې هغه په د هر ډول فشارونو اچولو هڅه کوي. لیکوال لیکي په میډیا د کنټرول اچولو طریقې به بدلی وي خو د ټولو حکومتي او غیر حکومتي ډلو اراده یو شان وي چې میډیا خاموش کړي او یا د یرولو په ذریعہ د په قابو کې راولي. رسپانه لیکي په پاکستان کې غنښمیر خبريالان وجل شوی دي خو داغي قاتلان ډېر کم نیول شوی او داسې پیښو اکثره خبرونه د بدو نتیجو لویرې د مطبوعاتو تر قوانینو سنسر کیږي. رسپانه لیکي په حقیقت کې هیڅ سنسرشپ نشته بلکې د پټو قوتونو لخوا داسې قوانین جوړیږي چې خبريالانې خلاف ورزي صرف په خپل سر کولی شي. رسپانه لیکي هغه خبریالان چې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو له وجې ښارونو ته لیږل شوي هغه مهال وجل شوي چې خپلو کلو ته په سفر کې وو. په دې وجل شوو کې ځینې لومړۍ لا درکه شوي او وروسته یې مړی موندل شوي دي. لیکوال هند هم د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولی دی او لیکي چې د هند شمال ختیځ او په خاصه توګه په مانیپور کې خبریالان د ترهګرو ډلو تر دړکو لاندې کار کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اری کرفیو وروسته ورځپاڼې تر څو ورځو لپاره بندې کړل شي. د هند په نورو ریاستونو کې د غټو ورځپاڼو او د ټلویزیوني چینلو مالکان اکثره د حکومت او سرمایه‌کارو له فشارونو سره مخ وي چې د دوی د خبرونو خپرولو اجازه هم هغه خلک ورکوي. لیکوال لیکي بلخوا په سریلانکا کې حکومت په تامل او د تامل د ازادۍ غوښتونکو ډلو د هدفي بریدونو وروسته ډېر څه پټ کړل او په پوره توګه یې د سنسرشپ هڅه وکړه او دغه سیمو ته یې د کورنو او بهرنو صحافیانو د تګ اجازه ورنکړه. رسپانه لیکي په سریلانکا کې د تاملو د بچنې او په دې وروستیو کې د تاملو د ازادۍ غوښتونکو ډلې کومندان ویلو پیلای پرابیکرم د 12 کالو د زوی د بچنې خبر د کورنو مطبوعاتو پر ځای لومړی د برتانیې خبری چینلو ورکړو. مشال لیډیو تاسو سره اوس بعد قبایلی سیمه مومندو پاړه یو رپورت ورو. د قبایلی سیمه مومندو په عمومي سړک له دوه کالونو راهیسی کار روان دي. دا سړک مومند باجوړ او پیښور له یو بل سره تړي. د سیمه اوسیدونکو وای د کار عمل ډیر رو روان دي او هم دا وجه ده چې دوی په روسنی تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په محمود جنسی کې د کوڼه ترغلنۍ لوی سړک چې دوه کلونه وړاندې پرې د بیا ودانۍ کار پیل شوی لا هم نه دی پوره شوی. ولس وای چې هغوی ته ډیر زیات مشکل جوړ کړی او نشي کولی چې په وخت خپلو دفترونو کالجونو یا خپل مریضان روغتونونو ته ورسوي. د غاخي کنډو سره نږدې یو ټرک چې لوی لوی تیږې د مربلو د کارخانې لپاره وړي ټایرونه پنچر شوی وو. د دغه ټرک د ډرایور سره مو خبرې وکړلې.
نوم علی رحمان. دا ټایرونه راته پنچر کړي دا روډ خراب دی نو ولا چې دې لاسه موږ ډیر تکلیف دی تا واره ده. نو دې خدای دې هم کال دی چې په دغه کار په شروع دی او بند شي او چالو شي او بند شي او چالو شي. داسې کار خو به نشي تیز د کپنې کار دی چې ګنې راته سپی وشي تا واره ده.
نورزاده نوم یو مشر د غلنې سیمه اوسیدونکو دی او دا هغه نه مو پختل وړاندې څومره وخت په خبرو ته په تګ لګیدو او اوس څومره وخت لګی
یاره مخکې چې بتلو خبر پی خبر ته به پیونی ما ګنټه کې رسو وس په درې ګنټو کې رسو کار په چالو دی خو هغه هم د سس چالو دی چې کار نه کوي.
د فلاین کوچ ګاډي چلوونکی او ډرایور چې د خویزو د سیمې کو داخلو نه سورلای کولی ورسره خبرې وکړې.
نوم می حیات الله. مونږ غزه د رئیسی مخکې دای سنه ده زړه د خرابې ګور او دا شاته شاپټی نه دی دا ماته
عمران خان د حلیمزو سیمه برمومند ایجنسی اوسیدونکو دی او هغه وویل د سړک د خرابوالی او د بیا ودانۍ په کار د کمزورۍ له وجې هغوی ډیر مشکل سره مخ
نو روډ واپس زی په ځمانه وران دی د مکمل کېدو نه مخکې وران شوی دی. د دې چې کومه کټۍ وا او کم د روډ لینتو نو هغه برابر نه دی. زی په ځمانه کړی دی پکې په وخت باندې یو نه سټوډنټ رسی نه نوکر پیژک اس رسی
هر څوک د سرک د بیا ودانۍ کار مشکل دی خو د اولس نه علاوه څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان هم داسې خبره کوله چې ګینې ټیکدارانو کار ډیر کمزور روان کړی دی
تقریباً یو ارب یو کم دیرش کروڑا پیسے و سکال خرچ کی گی پروسیس ایڈر سلو دے زیب در تتیزو ما کار ایدا سی پورا ٹک نہ لے ما او قتل ایدا سی خون دے نشت دک جدائی اور روڈ نشی ٹک کولے نو یا ٹک دارانو کی چل دے سشی ایسا مسئلہ دا اگر تزا ٹکون دا خیر اثر دا اگر مکوئی
او اولس ویل چی گورنر انجینئر شوکت الله خان دے پا خپل خبر ٹنگ وسی او دا سرک داستون دا دی زر تازر ہوا رکڑی چی حقوی دو مشکل نا خلاص شی
مشال ریډیو تاسو سره د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده د پامیر ساحل نه لند خبرونه اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د فیډریشن یا وفاق په کچ دی له طالبانو سره د خبرو په اړه یو بندیزه غونډه جوړه کړي د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر او حکومتي ویاند میاں افتخار حسین بیگم ماښام د پېښور په ګورپوري کې د عوامي نېشنل ګوند غړیتوب یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل دې غونډې ته د ټول اړوند ګوندونو او ادارې ورو بلل شي پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د خپل حکومت د هغې فیصلې دفاع کړې ده چې له ایران سره یې د ګیس پایپ لاین تړون عملي کولو په اړه کړې ده تېر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت زرداری وویل د دې پایپ غځول او چین ته د گوادر بندر ټیکې ورکولو پرېکړې د هیواد په ګټه دي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هیواد کې د تیلو د بیو زیاتوالي پرېکړې بیرته اخیستو تر امر وروسته وسته تیل او ګیس تنظیم ادارې اوګرا د بیو کموالی اعلان کړی دی په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي په دې هیواد کې د تیرو 15 کالونو پرتله د بهرنیو پوځیانو زیانونه کم شوي دي دا خبره نن د نړیوال سلساتي ځواکونو ایساف وان جنرال ګونټر کاتس له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت کړی ده د افغانستان روزګان ولایت امیر وبخید افغانستان روزګان ولایت والی امیر محمد خونزاده وایي لومړنی معلومات ښیي چې په شهید حساس ولسوالۍ کې د استرالیایي پوځیانو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژنه یو تیروتنه وه د چارډ پوځ وایي د القاعده یو مهم مشر وژلی دی دا کس مختار بل مختار نومیږي د په جنوري کې په الجزایر کې د ګیس پر یو پلانټ د خونړي برید پړه منلې وه چې پکې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او شامی ولسمشر بشار الاسد د هیواد په بحران کې د برتانیې مداخله په ناپوهۍ ولاړه او غیر حقیقي بللې ده
د پامیر ساحل نملند خبرونه اوریدل اوس په اسلام آباد کې دریاز مسخیل نوورو چې د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو غټه کې سدي
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداریې په ټولګوندي زغونډه او د هغې رستو د طالبانو سره د امن مذاکراتو په امکاناتو لیکلي دي د پېښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه لیکي چې د طالبانو لخوا د پوز نه بغیر مذاکراتو کې د ګډون نه انکار څه نوې خبره نه ده بلکې هغوی وړاندې هم د بعضي سیاسي مشرانو ضمانت غوښتې وو خو بل طرف ته د ګورنر خیبر پختونخوا خبره چې فوز د حکومت یو ماتحته اداره ده او چې حکومت سوایي پوز به په هغې عمل کوي دا هم د منلو دا ځکه چې وړاندې سوکالو کې او خصوصا د شمالي وزیرستان اپریشن لړکې پوز د ډېر دباو باوجود هم د حکومت فیصلو ته انتظار کړی دی اداریه مخکې وایي چې اوس که مذاکرات کیږي هم نو دې کې به ډرون بریدونه اهم کردار لوبوي ځکه چې که چېرته د لوزنامې وروستو ډرون برید وشو نو د هغې بدل به طالبان د سیکیورټي فورسز نه اخلي او دغه رنګ به لوزنامه بیا ماته شي نو ضروري ده چې د لوزنامې صورت کې دواړه ډلې ډېر د صبر نه کار واخلي اداریه اخره کې وایي چې د ای پی سی رستو د جرګې د غړو گورنر سره ملاقات او گورنر هاوس د رابطه مرکز په ځای استعمالولو وړاندیز هم د ستاینې وړ دی او ښکاري چې حالات سم اړخته روان دي نو ضرورت ته دې خبرې دی چې اوس دغه لړکې عملي ګامونه واغستې شي او د یو بل په موقف ځان پوه کړي شي ځکه چې د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د بلوچستان په صورتحال لیک کړی دی اداریه وایي چې د تیرې سمودې راسې بلوچستان کې د خلکو د رکېدو سلسله روانه ده خو رستیو کې یو اعلی عدالتي اهلکار واسه ترين چې د اسلام آباد نه کوټه تروان وو او جو په مقام بيدرکه شو د خلکو توجه ځان تر وګرځوله اداري وایي چې د نوموړي پر کېدو د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د خپل اند نوټس هم غسته دي خو خبره دا ده چې تر اوسه د دې پیښه وجنه د معلومات چې واسه ترين چا اولې تختولې دي اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د ژبې قومیت او فرقو په نوم حالات خرابيږي او د مختلفو ډلو لخوا خلک تختول کیږي خو تر اوسه سیاسي حکومت حکومت دی اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د بلوچستان حالات ورس پورس خرابې دو اړخته روان دي. اداري اخره کې وایي چې بلوچستان کې روان لا قانونیت د صوبې او ملک ماتولو کوشش دی او کنن هم د دې د بچکولو کوشش اونه شو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به د بلوچستان بیلتون او د ملک تباهي په خپل سترګو وینو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې رسپانه ډان لیکي د جمعیت علماء اسلام د ټولګوندي سي غونډې په خبرې شبې اعلامیه کې ډېرې خبرې مبهمې یا ګونګې دي. په لیکنه کې راغلي لدی داسې بریخي چې د ترهګرو پاړه د موجود عام تاثر بدلولو هڅه شوې وي. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د خلکو په فکر کې لوی مثبت بدلون راغلی دی او د خلکو غوښتنې بدلې شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیبه
ڈان رسپانا پخپل اداریہ کلی کی پو اسلام آباد کی د ټول گوندیز کانفرنس په پای کې د خبرې شوې اعلامیې د متن ژبه داسې ښکاره کوي لکه لا قانونیت چې د پاکستان د بدامنۍ اصلي لامل وي. په دې متن کې د ترهګرۍ او د ورپکیتوب له سره ذکر نشته او نه هم په دې اعلامیه کې د ورپکو څه ذکر شته، بلکې اوس خو داسې ښکاري لکه ترهګر چې ونډه لرونکي وي. ورسپانه ډان لیک کې په اعلامیه کې راغلي چې جنگ ځپلو ته باید معاوضه ورکړل شي، خو دا خبره سپینه شوې نه ده چې جنگ ځپلي کوم خلک دي. د ورسپانې په باور اعلامیه مبهمه ده او داسې ښکاري لکه د پاکستان اسلامي ګوندونه چې د ترهګرو په اړه عام تاثر بدلول غواړي. اداریه وړاندې لیک کې دا نه ده څرګنده چې په قبایلي سیمو کې میشتې وسلوالې ډلې به د طرحه شوې لوی قبایلي جرګې سره خبرې وکړي او کنه، ځکه چې دوی تل د پاکستان د قبایلي سیمو نه ملکان وستې دي او کتیر سمحال ته وکتل شي نو ناهیلي مخې ته راځي، ځکه چې د سولې ټولې هڅې تل په ناکامۍ پای ته رسېدلې دي. ورسپانه لیک کې خو که سیاسي مشران بیا هم غني چې خبرې اترې ضروری دي نو و دې کړې خبرې، خو دا خبره دې هم په پام کې لري چې که دوی د تشدد پر ضد په یو خوله ولاړ پاتې نشي نو بویا چې بری به نه مومي. بل پلو نیویارک ټایمز د افغانستان په حالاتو د امریکا د پوځ د یو پخواني افسر توماس جیمز برینن مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي کله چې د 2011 کال په سپرلی کې افغانستان پریښودلو نو تر هغې وړاندې به د دوی په مجلسونو کې لسګونو افغانانو برخه اخیسته او خپلې غوښتنې به یې کولې. دوی اوس دا غوښتنه نه کوله چې جومات راته جوړ کړي او کویان راته وکنې، بلکې دوی د کمیونټي سنټرونو یا ټولنیزو مرکزونو او د لویو مکتبونو د جوړولو غوښتنه کوله. نوموړی وایي مخکې تر دې چې د هلمند د خلکو خوبونه رښتیا شي دی له افغانستان استون شو، خو هیله ښکاره کوي چې د نه پس ورغلو نورو ځواکونو به ښایي په دې لاره کې څو نور ګامونه هم پورته کړي وي. جیمز برینن لیکي کله چې دی په افغانستان کې و نو مشاهده کړي وو چې دغلته ډیر مثبت پرمختګونه هم شوي دي، خو کله چې استون شو خبرونه تعقیبول حیرانه شو چې په رسنیو کې د افغانستان په اړه هیڅ مثبت خبرې له نظره نه تیریږي. نوموړی وایي هیله من دی چې د ده لخوا په افغانستان کې پرانیستل شوی مکتب به لنډمهاله نه وي پاتې شوی او اوس به هم دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د افغانستان دفاع وزارت له هغه رپورټونو څخه به خبري او خدای چې وای امریکا له یوې برازیلی کمپنۍ څخه د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره شل الوتکې اخلي. لوی دیزو رسنو خبر ورکړی وو چې امریکا په دې هڅه کې ده چې د افغانستان هوایی ځواکونه پیاوړي کړي. پوځي کارپوهان که څه هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو وایي چې په دې ډول تړونونو کې باید د افغان حکومت خوښه شامل وي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي که څه هم د افغان ځواکونو سمبالول اړین بولی وایي چې دوی لا تر اوسه له دې ډول کوم تړون څخه خبر نه دي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د شنبې پورې وویل امریکا باید په هر پوځي تړون کې د دفاع وزارت تایید ترلاسه کړي. ویل کیږي د دې تړون له مخې به امریکا افغان هوایي ځواک ته د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت شل جنگي الوتکې افغانستان ته وپیری. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې
په افغانستان کې د یو اغیزمن ځواک د جوړېدو په برخه کې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ وې، خو له دې نوي تړون سره پکې پرمختګ شوی. لویدیځو رسنیو ولیدي چې له شوي تړون سره به د افغانستان دغه نوی روزل شوی پوځ د لومړي ځل لپاره برید کوونکې وړې الوتکې ترلاسه کړي. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره اوس مهال ملي اردو نږدې 50 ترانسپورټي الوتکې او هلیکوپټرې لري چې ډېرې کمې دي او باید چې امریکا او ناټو دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. افغان دولت تل نه نړیوالو په ځانګړي ډول امریکا په وار وار د خپل هوایي ځواک د تخویل لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. له جګړې نه وړاندې افغان ملي اردو نږدې 450 بېلابېلې الوتکې درلودې چې ډېری یې له منځه تللې او یو څه یې چې پاتې دي ډېرې زیانمنې شوې دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو .com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واوري.
او ورشه.
د افغانستان د ارزګان والی وای په دی ولایت کې د استرالیایي ځواکونو په ډزو دوه افغان ماشومان په تیروتنه وجل شوی دي. امیر محمد اخونزاده وای یو پلاوی ټاکلی دی چې د پیښې بشپړ جزئیات معلوم کړي او په دې برخه کې ورسره د ایساف ځواکونه هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال ډینفورد پرون په یو اعلامیه کې ومنله چې سرتیرو یې دوه افغان ماشومان وجلی دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د اروزګان والی امیر محمد اخونزاده وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د اروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې د استرالیایي ځواکونو په ډزو کې د دوو ماشومانو وژل کېدل یوه تصادفي او د تیروتنې له مخې رامنځته شوې پیښه ده. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا تیروتنه څنګه رامنځته شوې ډېر جزئیات ورنکړل، خو وایي ویل سیمې ته یو هیئت استولی څو د پیښې نور جزئیات او اړخونه معلوم کړي. امیر محمد اخونزاده وایي چې په سیمه کې د دې دوو ماشومانو د وژل کېدو پر مهال نه پوځي عملیات روان و او نه دا پیښه د کومې چاپې نتیجه ده. خو ناټو پرون وویل چې سرتیرو یې په اروزګان کې په تصادفي توګه دوه افغان ماشومان وژلي. په افغانستان کې د ناټو مشري د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په یوه اعلامیه کې وویل چې د عملیاتو په بهیر کې دا دوه ماشومان په تیروتنه وژل شوي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د اروزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې پیښه شوې. په دې اعلامیه کې د جنرال ډانفورد لخوا ویل شوي چې زه شخصا د دې پیښې له کبله بخښنه غواړم او د دې دوو وژل شوو ماشومانو کورنیو ته تسلیت وایم. د اروزګان والی امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د ایساف استازی هم دی او ایساف له خپل اړخه هم سیمې ته د څېړنو لپاره یو مستقل پلاوی استولی دی. نوموړي ویلي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه په تیروتنه رامنځته شوې او ایساف له موږ سره د دې تیروتنې د څرنګوالي په معلومولو او د پیښې په څېړلو کې مرسته کوي. څارونکي وایي افغان ولسمشر چې لا دمخه د ناټو په عملیاتو کې په کونړ کې د ولسي مرګ ژوبلې او په میدان وردګو کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا له خلکو سره ناسم چلند په غوسه کړی، دا پیښه به یې د ناټو په مشرۍ له ځواکونو سره اړیکې نورې هم ترینګلې کړي. تر دې مخکې استرالیایي ځواکونو ویلي وو چې دا دوه ماشومان د جګړې په یوه پیښه کې وژل شوي، خو پرته له دې چې ووایي د دوی سرتیرو ته په دې جګړه کې کوم تاوان نه دی رسېدلی، د پیښې په اړه یې نور جزئیات نه وو ورکړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
ماتم
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره د مشال لیډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس وخت چې بده د 19 پروګرام د باختر استوري د دې پروګرام قربا باس محمد عابد دین راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته هرکلی وایم. د نننۍ خبرونې په زولې کې مو په جلال آباد کې د یوې خزینه شاعري د کتاب د مخکتنې ریپورت د پښتو لنډیو یا ټپو په اړه لسیړونکي استاد سلیمان لایق سره د هغه د مرکې لومړۍ برخه او د نامتو سندرغاړي ګلپاڼې په اړه یو ریپورت راټول کړی دی. لومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې په ننګرهار کې خزینه شاعرانې ډېرې دي، خو د نارینه هغو په څیر ادبي ټولی نه لري چې وخت په وخت پکې راټول شي او خپلې تجربې سره شریکې کړي، او د کلتوري محدودیتونو له وجې د نارینه وو په هفتوارو غونډو کې هم له ګډون څخه محرومې دي. خو بیا هم یوه نیمه شاعره ادبي ډګر ته راوځي او په کتابي بڼه خپل احساسات د لوستونکو سره شریکوي، چې اوله هغو څخه یې زرلخته حسینی ده. که څه هم د زرلخت مورنۍ ژبه په شهید ده، خو شاعري په پښتو ژبه کوي. تیره اونۍ په جلال آباد کې د نوموړي د کتاب په ځمکه ستوري د مخکتنې تابع د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو مینی ټولنې نیولې وه، چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، ګڼو لیکوالو د پیغلی زرلخت اوسینی پر کتاب مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وویل چې د زرلخت اوسینی او د نورو خزینه شاعرانو د تشویق لپاره یې د مخکتنې دغه غونډه جوړه کړې ده.
د ختیځو سیمو د لیکوالو ژورنالیستانو ملي ټولنه وپتېله چې د نورو فرهنګي هڅو ترڅنګ او روزنیزو پروګرامونو ترڅنګ د خزینه شاعرانو د هڅونې لپاره دغه غونډې جوړې کړي. زرلخت اوسینی یو ځوان شاعر ده چې په ځمکه ستوره لومړنۍ شعري ټولګه ده. د دې هڅونې او د نورو زینا شاعرانو د تشویق لپاره مونږه دغه د مخکتنې غونډه نیولې وه چې په دې توګه د دوی استعداد وغوړېږي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د مخکتنې دغه غونډه به زرلخت وهڅوي چې پراخه ادبي مطالعه وکړي او خپل شعري استعداد پرې پیاوړی کړي.
زما یقین او باور دا دی چې په راتلونکي کې به دا کم داسې لږ وهڅول شي او تشویق شي، نو ممکنه ده چې د ادب ډېرو لوړو مدارجو ته ورسیږي او خپلې خلاوې هم د دغسې مخکتنې د غونډې او د ادبي حرکتونو په نتیجه کې هم ترلاسه کړي او دا دې ته اړ شي چې د ادبیاتو دغه اوږد بهیر د ارستو نه نیولې بیا تر دې زمانې پورې دا ټول مطالعه کړي او د شعر په تخنیک ځان پوه کړي او خپله دغه مینه وپالي، نو زه دا یو ښه اقدام ګڼم.
زید شانګار وایي چې پښتو ادب کې د ښځو برخه خواره ده، که هم داسې هڅونه یې وشي نورې خزینه شاعرانې به هم ادبي ډګر ته راووزي.
دا یو لوی پیغام ورکوي د دې لپاره چې زموږ نور پښتنې خویندې هم هغه څه چې ورسره د غاپ زړونو کې ونه ساتي، بلکې روي باسي، ویلې کې او بالاخره د کتاب په بڼه چاپ کې. ځکه په پښتو ادب کې د خزینه شاعرانو لیکوالو برخه ډیره خواره ده.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی خوشاله و چې د یوې ځوانې شاعري د کتاب په مخکتنه کې ګډون کوي.
شاعرانې پیغلې هم لرو چې په واقعیت سره خپل هغه درد، احساس او د زړه کړیکه په شعري قالبونو کې راټولوي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه د جملې څخه یوه هم زرلخته حسینی ده چې نن د کتاب هغه مخکتنې غونډه یوه په واقعیت سره زه د هغه کسانو نه چې دا غونډه یې جوړه کړې ده ډېره زیاته مننه کوم چې خزینه قشر نازوي هڅوي.
زرلخت حسینی وایي چې د استادانو له نیکو مشورو یې ډیر څه زده کړل او په راتلونکي کې به ترې نه ګټه پورته کړي.
ډېر خوشاله یم چې زما په شاعرۍ باندې نن استادانو خبرې وکړې او له خبرو نه ما واقعا وایم ډیر څه زده کړل چې په خو ما دا زنو نو دا زما لپاره د افتخار دی.
د زرلخت حسینی د شعري ټولګي په ځمکه ستوري کتاب مخکتنه په داسې حال کې کیږي چې په ننګرهار کې په لزګونو شاعران شته، خود را ټولې دو زمينه ورته برابر شوی نه ده، د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو ملي ټولنې چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ننګرهار کې د میرمنو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړوي چې وخت په وخت به ورته ادب پوهان په ادبي پونونو لیکچرونه ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که پښتو ټپې ته تم شو نو دا به راته جوته شي چې زرګونه کلونه عمر لري او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو د بیلابیلو دودونو او عقیدو نښې یې سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته رالیږدولې دي. څېړونکی او استاد سلیمان لایق چې له اوږدو کلونو د لنډیو په څېړنه بوخت دی او تر اوسه یې تر 8000 پورې لنډۍ راټولې کړې، له ده سره د ټپو په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
لایک صاحب محترم، تاسو د ډیرو کلونو نه په لنډۍ باندې کار کوئ، دا به د مرکې په منځ کې سره پښتو خو په سر کې که د لنډیو په تاریخي قدامت لږه رڼا واچوئ د مشال راډیو اورېدونکو ته؟
له ډېره بده مرغه چې د پښتنو د خواصو ادبیات چې لیکل شوي دي او خاوند یې معلوم وي، لکه رحمان بابا، لکه خوشحال خان، لکه حمید، لکه تاسې ځوان شاعران چې موجود دي په دې ادبیاتو کې، پښتو بنا پر سیاسي عواملو وروسته پاتې شوې ده، تر سیالو ژبو، تر خوندو ژبو، لکه فارسي، لکه اردو چې ډېره ځوانه ده، لاولې ډېره وده یې کړې. او د پښتو ټوله غنا چې ده دغه په فوکلورونو کې ده، د خلکو په ادبیاتو کې. د خلکو ادبیات دا معنا لري چې چښتن یې معلوم نه ده، شفاهي زېږېدلی، وروسته طبیعي ده چې خلک تحقیقات کوي، دا راټولوي، دا ثبتوي. او د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې زه فکر کوم چې لنډۍ تر ټولو نه غني فصل ده. لویه دعوانه کوم کلک دي جهان له فوکلورونو سره د لنډیو په ارتباط آشنا شوی یم. په هېڅ ملت کې مو دومره غني فوکلور، فوکلوري شعر لکه لنډۍ ما نه ده لیدلی. د ده لمنه ډېره پراخه ده په اجتماعي مسایلو، د کلي نه یې ونیسه د سلطنتونو او د رژیمونو تر هغه پورې، د ده ساحه اوږده ده. دی په هر شي غږېږي. مازیګرای د خیرا مه کوه، ته به د ناس خیرا کوې، رښتیا به سینه. زه دومره عمق په دې کې وینم چې په ډېر هغه اشارو کې چې موږ یې وایو هغه عمق پکې نهشته.
استاد دغه لنډۍ ته که لږ مکتم شو، نو ځینې څېړونکي وایي چې دا د هغه لمر پرستۍ د وختو لنډۍ ده. دا سمه خبره ده؟
زه دا حکم ځکه نسم کوی چې اسناد نه لرم او دا چې په لنډۍ هم کار کوم. زه فکر کوم د ما عقیده دا ده چې په عین حال کې چې دا ولسی ادبیات یا د عوامو ادبیات څېړنه په کار لري او ډېر غني ادبیات دي، د جهان توجه باید ورته راواوړي. له بل طرفه موږ د خپل تاریخ ورکې برخې له دغو لنډیو نه پیدا کوی شو. ډېر ساده یې درته وویل، ویلی نه سم دقیق، خو 8000 لنډۍ یو لابراتوار دی چې زه د هغوی پر اساس باندې د لنډیو په سر تحلیل کوم. هغه لولم، وینم چې په دې کې څه شی دي. مثلا یو کلمه ده په لنډیو کې راغلی چې وروسته د موږ د خواصو ادبیاتو ته یې نفوذ کړی، هغه د ستی کلمه ده. د ستی کلمه له ډېرو قدیمو آریایی چې په هغه وخت کې هغو آریایان اندوی هغه درلوده، دین درلوده، نو له هغه وخته دا رواج ده. او ستی د رام یا راما چې د هندوانو یو الهه ده، دغه ښځه ده. دغه کلمه ما په حدودو د اوه سوه لنډیو کې په نښه کړي چې دا کلمه پکې شته چې زه د ستی کړم. اوس خلک چې معلومات اخلي ستی په معنا ستی کېدل یې نه سوال، ولې په اصل کې دا یو عرف ده. بیا چې په هغه زمانه کې پخوانیو آریایانو چې مېړه به یې مړ شه، ښځه ژوندۍ ښځه به یې له هغه سره سواله، او ډېرې ښځې به چې هغه به یې ډېرې په اصطلاح تلقین شوې، هغه به ځان په خپله په اور کې ورچوه. له هغو عقایدو، له هغو دودونو، له هغو رواجونو او له هغو منسوخو شوې له منځه تللې مذاهبو سره موږ آشنا کوي چې هغه پښتنو په تاریخي زمان کې تعقیب کړي دي او په هغو معتقد وو.
که دې خبرې ته راشو چې ډېر محققین دا وایي چې دغه لنډۍ زیاتې ښځینه وویلې دي، دا سمه خبره ده؟
ما تقریبا په 45 کال کې مبالغه نه چې حافظه مې امکان نه لري 20 مقالې ما په لنډۍ ولیکلې. هغه لنډۍ چې راسره وې په دې کې مې ډېر زور تحقیق او څېړنه وکړه. د مطالب په اساس د څو سړی سل په سلو کې نیسي ویلې، 25% د ښځو لنډۍ دي، 41% چې پاتې کېږي، تقریبا 40% دغه سینې چې نارینه ته توجه کېدای شي ښځې ته هم، او متوقع د نارینه پورې ارتباط لري چې محدودیت لري.
داسې هم امکان نه لري چې نارینه و دي د ښځینه و احساس نه ویلي؟
دا امکان شته، ولې دا ډېر عام نه ده، دا محدود. دغه موږ په دغه احسایه ګیري کې یا په دغه شمیرنه کې په نظر کې نیولی، نارینه له دې نه مانا چې لنډۍ دې نه وایي، او له دې نه ده مانا چې د ښځو له طرفه دې لنډۍ ونه وایي. ښځې هم دغسې دي، نارینه ول طرفه یې لنډۍ وایي.
د باختر هر ستوري ګرانو مینوالو، سرنګه چې پښتو د موسیقۍ اهنګینه ژبه ده، دا رنګ دغه میدان ته وخت په وخت وتلي سندرغاړي هم راوتي او په خپلو خوږو اوازونو یې پښتو موسیقي ښکلې کړې ده. خو نن سبا د ګلپاڼي په نوم یوې سندرغاړي داسې شهرت حاصل کړې چې د لویو او وړو د ژبو سر شوې ده، او دا ځکه چې اوس د پېښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپاڼې له نامې او تصویر سره تړلي توکي لکه ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي دي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ګلپاڼې په اړه یو راپورټ ته تم کیږو. د تیرو څو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر ښځینه سندرغاړي راووتي او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ځینو هنري ښکلا خو ونه شوه زغملې او د مرګ کومې ته تېرې کړی شوې، چې منوداس او غزاله جاوید یې ښکاره مثالونه دي، او ځینې د وخت په تېرېدو او د نوو ښځینه سندرغاړو له راوتو سره د شهرت له بامه ورو ورو پراکېوتو شوې. د څه کم دوه کلونو راهیسې چې د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتي، په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي، د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنې مشال راډیو ته وویل،
ډیره کې سټی می وړي د خونه وی راغل دا ملان دا وړه وسی وړه ما ګلپانه زما ډیره خوږی سندری می دی خو کی خو سندر غاړي
ګلپانه आवाज د هغه د سندرو د مینوالو په ژبه ناوړي، بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي، او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانې د نامي او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پامې هم ورړولې دي. سوتنو یې مشال راډیو ته وویل،
دلته راشه ما بس ګلپانې په بنورم دا یې تصویر په چاپ کې خون مزه خو نشته، دا کاغذونه چې را سره یې ایستې بیا اخوا لړک
پیښور لالی باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي، د ګلپاڼې له نوم سره تړلي چنګم او پاپړ غواړي. دا چې په لږ وخت کې ګلپاڼه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده، دا پوښتنه وتلې سندرغاړی کرم خان داسې ځوابوي.
ګلپاڼه خدا مونږ منو چې هنرمند ده، مشهوره ده، خلک پیژني، او کله چې اول اول دا دغه سندرو دی هنر طرف ته راووتله، په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او وی چې زه به دا کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دو مهنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده، استادان نه زده کړم، وخت په وخت باندې لږ لږ کړی ده، کم وخت چې په کار ده نه کړی. خو د شعر د انتخاب په اړه زه د دې سره اتفاق نه لرم، او دغه یو تمه لرم که د دې اواز سره او د دې خپل سیرې سره د شعرونو انتخاب ته لږ فکر وکړي، نو زما په خیال کې دغه یو نوم به یو پلس شي.
ګلپاڼه په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم رایساره ده. یوازې پښتني سندرغاړي نه دي چې د پښتو سندرو برخه یې درنه کړي او په زرګونه پښتانه یې مینوال شوي دي. په دې وروستیو کې ځینو پنجابیو نڅاګرو هم پښتو سندرې وویلې چې د پښتو موسیقۍ د مینوالو پامې ورړولې دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلی خبرونی پوری خپل کوربا باز محمد عابد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد وسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.